آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشق الله رحیم زویم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو د هرات په ولایت کې په مسجد ځانمرګ برید په سخت ټوکو غندلی او هغه یې بزدلانه او وحشیانه عمل وګڼه. په دې برید کې 9 تنه وژل شول او د 15 زیات ټپي شول. د اسلامي دولت یادایش ټلی ویلي و چې برید هغوی کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په اعلامیه کې په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د کورنیو د غړو سره خواخوږي هم ښودل شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د تروریزم ټول ډولونه په نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښ دی. د امنیت د شورا غړو په دې ټینګار کړی چې د تروریستي کړنو مجرمین او هغوی چې ورسره مالي مرستې او همکاري کوي باید چې د عدالت منګولو ته وسپارل شي. په اعلامیه کې د ټولو هیوادونو نه غوښتل شوي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت د شورا د پریکړه لیکونو له مخې د افغانستان د حکومت او نورو اړوندو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وکړي او خپل مسؤلیتونه دي ادا کړي. په قندار کې د امریکایي ځواکونو په موټر بم په ځانمرګ برید کې چې پرون وشو دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس د دغو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړ، خو دوی ونه ویل چې په پیښه کې څومره کسان ټپي شوي دي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي دي چې برید هغوی کړی. احمدي ادعا کړې ده چې په برید کې 15 بهرني عسکر وژلي دي. ایران وایي د متحده ایالاتو لخوا نوي بندیزونه د اتمي موافقې د مادونه سرغړونه ده او ژمنه یې کړې ده چې د امریکا د دې اقدام په ځواب کې به متناسب عکس العمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د دولتي تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د اتمي موافقې نه سرغړونه شوې ده. ایران ویلي دي چې هغې ادارې ته به شکایت وکړي چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقه څاري. ایران دا موافقه په 2015 کال کې په دې شرط منلې او لاسلیک کړې و چې اقتصادي بندیزونه کتري لري شینو د یورانیمو غنی کول به بند کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران ترڅنګ په شمالي کوریا او روسیه باندې هم بندیزونه لګولې دي. روسیه د دغه اقداماتو په ځواب کې د امریکا نه وغوښتل چې په باسکو کې خپل د ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. په متحده ایالاتو کې د خلکو د نظریو د معلومولو په تازه سروې کې معلومه شوې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محبوبیت دومره کم شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري. په دې سروې کې چې د کوینیپیک پوهنتون کړی دا راغلی دی چې 1/4 کې امریکایان په دې تیرو 6 میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کړنو نه خوښ نه دي. د ګیلپ په سروې کې بیا ویل شوي دي چې 6/4 کې امریکایان د ښاغلي ټرمپ د کړنو نه دي خوښ. د همدې کال د جون په میاشت کې 55% کې خلکو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اړه منفي او 40% کې مثبت نظر درلود، خو اوس یوازې 6% کې د هغه په حق له ښه نظر لري. په خلکو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محبوبیت په داس حال کې کم شوی چې هغه پرون د چهارشنبه پر ورځ امریکا ته په قانوني توګه د مهاجرینو د راتک د کمیدو لپاره نوې کړنلاره منظوره کړله. د نوې کړنلارې له مخې به یوازې 15,000 خلکو ته اجازه ورکړ شي چې امریکا ته راشي او دلته د اوسېدو قانوني اسناد یا ګرین کارت واخلي. پخوا دغه شمیر 1,000,000 و. د نوې تګلارې له مخې په انګلیسي پوهېدل او دا چې په امریکا کې به وکړی شي ځانته کار پیدا کړي او کنه ډېره توجه کیږي. د امریکا د جمهور رئیس مارسال مایک پینس د ناتو د سازمان د نوي غړي مونتینګرو په مرکز کې دغه هیواد صدر اعظم ډیسکو مارکویش ته ویلي دي چې متحده ایالات په سیمه کې د روابطو ټینګولو لپاره ټینګ هوډ لري. د تیرو لسیزو په ماده کې د لومړی ځل دی چې د امریکا یو جګپوړی مقام د بالکان د سیمې دغه هیواد ته ورځي. ښاغلی پینس خپل اوږده سفر په وروستي تمځای کې دی او کوښښ کوي چې د ختیځ اروپا متحدینو ته د بسکاو د چلند په اړه اطمینان ورکړي. او وروستی خبر دا چې پاکستانی طالبانو د سه‌شنبه پر ورځ د ښځو لپاره یو مجله چې سنت الخوله نومیږي خپره کړې ده. د دغه مجلې د خپرولو هدف دا دی چې ښځې د طالبانو په ډله کې راجلب شي او جهاد ته مخه کړي. د دغه مجلې د خپرېدو خبر د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپور کړی دی. په مجلې کې د پاکستانی طالبانو د مشر فضل الله خراسانی میرمن چې نوم یې نه دی لیکل شوی مرکه خپره شوې ده. په مرکې کې هغه د کم عمره جنکیو د ودونو په پلوي خبرې کړې دي، وای چې په ماشومواله کې د جنکیو ودونه ټولنه د ډیرو مسلو نه خوندي ساتي. درنوندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونه واوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. که څه هم له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د پراخېدو او انتقال شواهد نسته، خو په کابل کې د عراق پر سفارت ځانمرګي برید او په هرات کې د اهل تشیع پر جماعت بمې برید دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې داعش هڅه کوي د منځني ختیځ جګړه افغانستان ته انتقال کړي. په تازه رپورټونو کې امریکا هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې تفصیل به یې په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د عراق په سفارت د دوشنبه د ځانمرګي بمې برید مسؤلیت داعش واخیست. د دې هدف انتخاب عراقي عسکرو دریونه مخکې د داعش نه د موسل کار بیرته ونیو. افغان امنیتي چارواکو پرله پسې خبرداری ورکړی و چې په عراق او سوری کې په داعش د فشار له وجې جنګیالي به افغانستان کې راڅرګند شي.
موږ سږ کال د توندلارو په لاس کې نوې وسلې ګورو او د بهرنیو جنګیالیو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. هغوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي ځکه چې د جګړې تجربه لري.
یو جګپوری امنیتي مقام په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر د طالبانو او داعش لپاره شاوخوا 10 تخمین کړی چې وایي اکثریت یې د پاکستان، ازبکستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې دا ډول بهرني جنګیالي په افغانستان کې حضور لري او د سوریه او عراق نه د فشار له امله اوس افغانستان ته د داعش د انتقال اټکل زیات شوی، دا اندېښنه هم شته چې د ایران له لارې هم توندلارې افغانستان ته راځي.
د ایران دا ډول نه ستړي کېدونکې هڅې دوام لري او غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وغځوي. نو زموږ اراده دا ده چې په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په ګډه د ایران د هغو پراخېدونکو هڅه مخه ونیسو چې سیمه بې ثباته کوي، په ځانګړې توګه په یمن، عراق، سوریه، خو موږ هغوی د افغانستان په ساحو کې هم وینو.
امریکایي قومندانان وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره په همکارۍ او د درون بریدونو په مرسته په تیر یو کال کې د داعش قوت کم شوی، خو د افغانستان استخباراتي شواهدو د څېړنو نه وروسته داسې بریږي چې افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې داعش په 9 ولایتونو کې حضور لري. په ختیځ کې ننګرهار او کونړ، په شمال کې جوزجان، فاریاب او بدخشان، او په مرکز کې په غور ولایت کې. افغان چارواکي وایي ترهګر به په افغانستان کې د مذهبي نفاق په رامنځته کولو کې کامیاب نشي.
افغانستان د ګډ مذهبي ژوند ته ټولو ښه بیلګه ده. از مور هیوادوالو د بیلابیلو مذاهب او پیروانو تل په سوله او ورورولۍ کې ژوند کړی دی. ترورستان نشي کولای د داسې جنایتو په ترسره کولو د دوی ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته.
بلخوا په همدې اونۍ کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو خبر ورکړ چې په کونړ کې د داعش څلور سیمه ییز قومندانان د هوایي بمباریو په نتیجه کې وژل دي. شیخ ضیاءالله، مولوي حبیب، حاجی شیرالله او د شورا غړی د ابو سعید نګدې ملګری اسدالله. امریکایي پوز همدارنګه په همدې میاشت کې په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې مشر ابو سعید په همدې ولایت یعنی کونړ کې ووژه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ایران کې د میشتو 450,000 افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي چې په ایران کې د دغه شمیر افغانانو د اوسېدو د مودې د غځولو په سر له ایراني چارواکو سره مذاکرات پیل کړي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت چارواکي وایي له یو کال راهیسې په ایران کې د پاسپورت لرونکو افغانانو چې شمیر یې 450,000 ته رسیږي د ویزو موده پای ته رسیدلې، خو لا تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ الله میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې تیر کال د ایران حکومت په شفاهي توګه ژمنه کړې وه چې د دغه شمیر افغانانو د ویزو موده به د 1990 کال تر پایه وغځول شي، خو تر اوسه دغه کار تر سره شوی نه دی. د خاغلی میاخیل پر وینا ایران کې د غشمیر افغانانو د ویزو د مودې غزولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیټه له ایرانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
خو یو میاشت وړاندې یا هم یو پلاوی هلته ایران ته واستول شو، هلته هغوی سره خبرې وکړې. تر اوسه پورې داسې یوې نتیجې ته نه یو رسیدلي او دا موده هم نه ده تمدید شوې. نو زموږ غوښتنه له ایراني چارواکو څخه دا ده چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دې وغځوي او افغان حکومت هم ژمنه کوي چې په داوطلبانه ډول په عزت او په مسکون او په تدریجي ډول به د افغانانو د راستنولو لارې چارې برابروي.
په اوس وخت کې 450,000 پاسپورټ لرونکي او 800,000 د مهاجرت د کارتونو درلودونکو افغانان په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي مهاجرت یو بشري ستونزه ده او له ایران څخه غواړي چې له دې پدیدې سره سیاسي چلند ونه کړي. د خاغلی میاخیل پر وینا هر اونۍ له 1,000 څخه نیولې تر 10,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنیږي چې یو شمیر یې په زور او جبر له ایران څخه ایستل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د چارو کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي چې د مهاجرت ستونزې د لرې کولو لپاره دایمی لارې چارې ولټوي. د دغه کمیسون غړي محمد یوسف صابر امریکا غږ آشنا ته وویل چې ایران او پاکستان تل د مهاجرت له ستونزې سره سیاسي چلند کړی دی.
د ما په نظر باندې دا د افغان مهاجرینو موضوع په ایران او په پاکستان کې دا موضوع ته اکثره وخت سیاسي رنګ ورکول کیږي او د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک د افغان مهاجرینو په واسطه باندې له خوب وتل نه ول کیږي. اوس په دې حالاتو کې هم که چېرته مونږ ووایو چې دا ویدې سمجید شي
خاغلی صابر په ایران کې د هغو افغانانو ژوند اندېښنې وړ وباله چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او ویل چې په داسې حالاتو کې افغان مهاجرین د کوربه هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو لپاره د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې په ګډون په کابل کې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل د دغې غونډې په اړه وویل
د دغې درې اړخیزې ناستې عمده هدف هم همدغه دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2010 کال نه وروسته هم وغځول شي، ځکه په لنډ وخت کې په 3 میاشتو کې د 1.3 میلیون افغان کډوالو د راتګ ستونزمن کار دی.
شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د اوسېدو موده د روان عیسوي کال تر پای ختمیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې یا UNHCR په کابل کې د دغې ناستې له جوړېدو څخه هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل هر ډول ناسته چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ژوند وضعیت ښه کیدلی شي او تر څنګ یې د افغان مهاجرینو کارتونه تمدید کیږي موږ ترې هرکلی کوو. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغان مهاجرینو ستونزې ته د حل یوه دایمي لاره ولټوي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو له استازو سره په وروستۍ کتنه کې ټینګار کړی چې باید د مهاجرت مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې د یوې اغیزمنې پالیسۍ د جوړولو لپاره افغان حکومت ته وخت ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
په خوست کې د زدران مشتو ولسوالیو قومي مشرانو له دولت او نړیوالو ادارو څخه غوښتي دي چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې انکشافي پروژې پیل کړي. دوی پر دولت انتقاد کړی چې په دې برخه کې د سیمو ترمنځ انډول نه دی ساتلی. په دې برخه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست رپورټ لري.
په ټولیز ډول زدران د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو په 11 ولسوالیو کې پروت قوم دی. له دې ډلې 4 ولسوالۍ په پکتیا، 3 په خوست او 3 هغه په پکتیکا ولایت کې دي. د زدرانو قومي مشرانو یوې غونډې ته په خبرو کې پر دولت انتقاد وکړ چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې یې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې انکشافي کارونه نه دي کړي او له همدې کبله له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د قومي مشر عبدالحکیم زدران په وینا د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول، د سړکونو پخول، لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی او د پلونو او پلچکونو جوړول د دوی جدي اړتیاوې بلل کیږي.
زدرون قوم کی تعلیم نشتا زدرون قوم کی صحت نشتا زدرون کی بل نشتا اسی مجازی خیالی شاین دی چترو سکیگی کچیر تا چوک نمانی آمدا ملگری دی اوس بسم اللہ کر سمخ کی دشی دی دوا مندنه دی ورپور تا شی بیا بدوی تا دی زدرون قوم پتا ولگی چ چمر مظلوم دی آمدا احساس مگ دی توا چولو چ خپل قوم حق حقوق وغړو
بل قومی مشر درویش خونډه ته په خبرو کې پر دولت نیوکه وکړه چې د پرمختیاي پروژو په پلي کولو کې انډول نه دی ساتلی د ده په وینا له همدې عمله د افغانستان په ټولو سیمو کې متوازن انکشاف نه دی شوی
د بیا رغونې بهیر یې په ټکو ولاړ دی او په تېرو شپږو کلونو کې ورته بنسټیز کار نه دی ترسره شوی کرنیز ځمکې د نش برابرې دي نو ځکه یې ځوانان تل هڅه کوي چې د هېواد نه د باندې لاړ شي تر څو خپل عیال ته حلاله روزي ورکړي ډېرې سیمې د زده کړو د بهیر نه بې برخې دي او مکاتب یې د مسلکي استادانو د کمک سره مخ دي تش بستونه لري تدریسي مواد هم په کافي اندازه نشته او ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري
په ورته وخت کې د خوست والي چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې ومنله چې د غیر متوازن انکشاف له کبله د دې ولایت د ځینو نورو ولسوالیو په ګډون زدران میشتو ولسوالیو ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې والي حکم خان حبیبي وویل چې د پوهنې ودې او پراختیا او لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ځای لري
اولین او اخرین خبره مې دا ده چې زما 15 ولسوالیو ته ځانګړي توجه غواړم سپیره دوه منده مساخیل قلندر صبری د هغه ولسوالۍ دي چې رښتیا هم محروم پاتې دي دا مشکل خوست کې نه افغانستان شموله مشکل ده بدبختانه وایم چې دا ستونزه وجود لري افغانستان کې
د مدني فعال احمد شاه په نظر د نامنې ترڅنګ ځینې نور عوامل د دې لامل شوي چې دولت او بس بنور کوونکي سازمانونه پر دینه دی بریالی شوی چې متوازن انکشاف رامنځته کړي
اغه څوک چې ژبور وي یا د خپل خلکو د حقونو لپاره کار کوي دوی خپل سیمه ته ډېری خېخي پروژې وړي دي نو زما غوښتنه د خلکو نم امداده چې دوی غواړي چې متوازن انکشاف تر لاسه کړي یا متوازن انکشاف صورت عمومي نو دوی د خپل حکومت ونیسي او پروژې دې ترې وغواړي
د افغانستان مرکزی دولت هم د روان 2018 میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې د متوازن انکشاف لپاره بودیجه ځانګړې کړې او د پوهنې عامې روغتیا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او کرنې په برخو کې لګول کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو په کندهار کې په نشې توګو لسکونه کسان روړ دي چې تر درملنې لاندې وه بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای سوي او عادي ژوند یې له سره پیل کړی دی په دې باره کې عزالله پوپل له کندهاره رپورټ لري
له درې میاشتې درملنې څخه وروسته د خپلو کورنو پر لور مالج ډاکټر یې وایي چې په نشه روړ دي دا کسان اوس درملنه سوي او ټولنې ته د سالمو کسانو په توګه بیرته ورګرځي خو له ډیرو سره د اندیښنا سره چې د بیروزګاري له کبله بیا په نشه روړ دي نسی د کندهار د پولیسو له لوري په اداره کې دونکو د مرکز کې ل یو سلو شپېته تنه متادینو څخه یې روغتیا پالانو د اتیا تنو سي حالت د ډاډ وړ بللي او خپل کورونه پیلې شي
نشه نو څکو نو همر دا کول چې خلک دلته ګولې دلته پراته و یا پراته چې په هغه یې څه حیثیت په ټوله نه کې نه لري موږ ته اوس خلک متوجه سول چې دا د دوه وار د پاره ژوند جسولو موږ
له نشي توکو څخه درمل نسبي کسان د کورنوي له نورو غړو څخه د شچ لند هله کوي د نشي توکو د متادینو د درملنې د دې مرکز روغتیاپال محمد موسی له نشي توکو څخه د خلاصو متادینو کورنوي تسپارښتنه کوي چې په نشه په خواني روج دي کسان له رواني په لور سنځي لري او د کورنوي غړي یې باید په هر حالت کې پاملرنه وکړي
کله چې دوی دلته زموږ سره درې میاشتې تیرې کې د دې درملنه پر دغه ځای باندې هم توقف نه کوي زموږ د کورنوي څخه دا اله ده چې دوی ته په داسې سترګو وګوري په یو اسی شخص باندې په بدل شخصیت باندې عددی په خواني شخصیت پر سر ګورته و نه ګوري د دې احترام قائل سي د دې سره مینه وکي
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې پولیس به د فارغسو کسانو په ایواز کې نوي متادین په یاد مرکز کې د درملنې لپاره شامل کړي نو موړي زیاتی چې په نشه درور دو کسانو په درملنه کې د دوی هڅې بریالي ثابت شوی او غواړي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو له لوري د اداره کېدونکو د مرکز لپاره ځینې نورې څانګې هم جوړې کړي
د نشې توکو سره د مبارزې مدیریت پرسونل ټول پلان او په جدي توګه سره دوی په دغه بشروان دي چې هر چیرې پیدا کی او یا تثبیت کی او یا کوم اطلاع ولري هغه موږ نسو او دوه مټول حوزو ورسوالی ته د هدایت کومنده صبر کړی دی چې په هر ځای کې چې وي وینسي کوماتاتو د متادینو مرکز ته وسپاري او ک په خرڅون کوي وو هغه عدالت څارنوالي ته وسپاري.
په کندهار کې په نشه د روزو کسانو ټول شمیر په اشکلیز ډول له 200 زره څخه زیات شول کیږي، خو په دې اړه به هم کار شمیر نه ده موجوده. د نشي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو مسولین وایي چې بیروزګاری په نشه د ډیرو کسانو د روزګیدو اصلي سبب دی، خو تر درملنې وروسته هم بیروزګاری په نشه د بیا روزګیدو ګواښ زیاتوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
پرون په کابل کې د افغانستان د ملي سرکس فیستوال پیل سو. دغه سرکس ته چې د 12 خوشاله ورځو نوم ورکړل شوی دی، په کابل کې به د میشتو بې ځای سوو او مهاجرینو په یوشتو کمپونو کې ماشومانو ته وړاندې سي. د سرکس د مسؤلینو په وینا د دغه سرکس ډېر لوبغاړي د همدې کمپونو اوسیدونکي ماشومان دي. زموږ همکاره لیمانیازی په کابل کې د دغه سرکس مرکز ته ورغلې ده او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
دا په کابل کې د ماشومانو د سرکس د نندارې یوه سنډه ده. دلته په لسګونه ماشومان غواړي د کابل په بیلابیلو کمپونو کې د سرکس د نندارې وړاندې کولو له لارې نورو راستنو شو او بې ځایه شو ماشومانو ته د خوښۍ څو شیبې ورکړي. دا سرکس چې 12 ورځې به دوام وکړي، د 12 خوشحاله ورځو په نوم نومول شوی او موخه یې نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو د وړتیا ښودل او د سولې د پیغام رسول دي. د دغه سرکس یو لوبغاړی 12 کلن حفیظ الله چې د ښوونځي تر څنګ د افغانستان د تعلیمي سرکس غړی هم دی وایي سرکس هم سپور دی او هم د سولې پیغام رسوونکی.
سرکس کې خپل د سولې پیغام دی او بل موږ د ښځو زګه چې یو ورزش هم دی او صحت لپاره ډیر فائدې لري. هم د خاطر سرکس سره نور ماشومانو ته هم دا پیغام دی چې هم راشي د سرکس لوبې زده کړي صحت لپاره او بل د سولې پیغام هم دی.
د افغانستان د ښوونیز او روزنیز سرکس د فستیوال مسؤلین وایي دوی په ټول افغانستان کې د سرکس د نندارې 1500 لوبغاړي لري چې یوازې 1500 لوبغاړي په کابل کې په تمرین بوخت دي. د دغه سرکس مشر حمید د دغه فستیوال په اړه وویل
د هدف زموږ دا دی چې په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، جنګونه روان دي، حالات ډېر خراب دی. موږ غواړو چې د سرکس له طریقې نه دغه خلکو چې ډېر حالات لکه هر لحظه په غم کې ده د هغوی په شونډو باندې مسکا راولو، هغوی ته خوشي ولو چېره تاسو کولی شئ چې خوښي هغه کوي ځکه غم همیشه دی، خو غم به لرې کړو خوښي به داول منځته راوړو. نو په دې خاطر موږ د ادب د سرکس مو هغه کړی چې همیشه وکړو سرکس له طریقې نه د دو په خولو باندې مسکا راولو.
افغان ماشومان چې د جګړو او ناامنیو وسلي قربانیان شمیرل کیږي، په دې وروستیو کې یو شمېر ادارو د هغوی د ژوند د ښه والي په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تېره اونۍ په کابل کې یونیسف او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان ماشومانو لپاره د موزیکال ترانو په نوم د یو کتاب مخکتنه هم وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په ورځنۍ خبري غونډه کې ګډون وکړ او د روسیې، شمالي کوریا، ایران او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ. په مکړی د رپورت تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته څو ځلې خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ناوړه بڼه غوره کړې او دا اړیکې لا زیاتې خرابېدلی شي. هغه وویل چې د روسیې پر خلاف د کانګرس نوي بندیزونه ګټه نه لري.
نه جمهور رئیس او نه زه د دغو بندیزونو په اړه خوشحاله یم ځکه چې دا زموږ د هڅو لپاره ګټه نه لري، خو فکر کوم چې جمهور رئیس د کانګرس دغه کلکه پریکړه مني او داسې ښکاري چې هغه به یې لاسلیک کړي.
خو د روسیې د ولسمشر ویان سمدستي د ټیلرسن د تازه څرګندونو په اړه بې خبري وښوده.
موږ په دې اړه څه نه دي اوریدلي. دا مهمه ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر د اړوندو چارو د اوسني وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو د احتمالاتو په اړه فکر کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا نه غواړي د شمالي کوریا حکومت وپرځوي، بلکې غواړي له پیونګ یانګ سره ډیالوګ ولري.
موږ د رژیم سقوط نه غواړو او نه د یوې پلمې په لټه کې یو چې خپل پوځ هلته ولیږو. موږ شمالي کوریا ته دغه خبره رسول غواړو چې موږ ستاسو دښمنان نه یو، موږ تاسو ته یو ګواښ نه یو، خو تاسو موږ ته یو ګواښ پېښوئ.
خویلی ټیلرسن په سوریه کې د ایران د پوځیانو پر شتون انتقاد وکړ او ویل تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له روحیې سره سم عمل نه کوي.
دغه موافقه د هغو ستونزو په اړه جزئیات نه څرګندوي چې موږ یې له ایران سره لرو. ایران په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو ته دوام ورکوي، خو موږ غواړو چې په سیمه کې له خپلو متحدینو سره د ایران د پراختیا غوښتنې د هغو هڅو مخه ونیسو چې یمن، عراق، سوریا او حتی په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي.
متحده ایالاتونو، فرانسا، برېټانیا، روسیا، چین او جرمني له ایران سره اټومي موافقه د دې لپاره وکړه چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي او د هغې واد په مقابل کې په نړیوالو بندیزونو کې نرمښت راولي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې مطلب ته. د علم او ټکنالوژي په پرمختګ سره د ماشومانو په ژوند کې بدلون راغلی او د ماشومانو د لوبو او ساتیرو ځای اوس کمپیوټر او ویډیو گیمونو نیولې دي. د یوې نوې څېړنې له مخې هغه ماشومان چې د ورځې له یو ساعت څخه زیات په ویډیو گیم تیروي، شاید د بدن د حرکتونو او ځینو فکري ستونزو سره مخامخ سي. د دې څېړنې څخه دا ترلاسه سوې، هغه ماشومان چې د کم وخت لپاره، یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځلې په کمپیوټري لوبو اخته وي، شاید د دوی د پوهې سطح لوړه وي نسبت هغه ماشومانو ته چې هره ورځ په ساعتونو په کمپیوټري لوبو بوخت وي. د دې څېړنې لیکوال ډاکټر هیوسس پوهل د یو ایمیل په جواب کې د رویتر آژانس ته ویلي دي چې دا رښتیا ده چې زموږ ماشومان د خپل وخت یو څه موده د هغو پردو مخه ته تیروي چې ښه او حتی اړین دي، خو د کارپوهانو له نظره باید هم دا کار محدود وي. ښاغلی پوهل وایي چې باید د بدني فعالیتونو د ترکیب او د کمپیوټري سرګرمیو ترمنځ تناسب وساتل سي، ځکه د هغه په وینا په گیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو دوامداره بوختیا هغوی د فکري او بدني ستونزو سره مخامخ کوي. پوهانو په 2442 هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 8 او 11 کلونو ترمنځ دي او دا ماشومان ډیر وخت په کمپیوټر باندې گیمونه او لوبې کوي څېړنه کړې. په دې څېړنه کې د شاملو ماشومانو له هر 50 څخه یو یې اصلا خپل وخت په کمپیوټري لوبو نه تیراوه، خو داسې ماشومان هم پکې شامل و چې هغوی د افراطي ګیم بازانو په توګه یادېدل او لږ تر لږه په اونۍ کې 8 ساعته په ویډیو گیم تیراوه. په ویډیو گیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو د مشغولتیا اوسط په اونۍ کې 4 ساعته وو او هلکانو د نجونو په پرتله 2 ساعته زیات وخت په دغو لوبو تیراوه. د دغه رپورت په بنسټ هغو ماشومانو چې هر څومره زیات وخت یې په کمپیوټري لوبو تیر کړی و، په هماغه اندازه والدین یې د هغوی د سلوک او بدخلقۍ څخه شکایت کاوه. دغه څېړنې همداشان د ماشومانو د حافظې چټکتیا ته پاملرنه کړې او فعالیت یې څېړلی دی. په گیم باندې په اونۍ کې 1 ساعت مشغولتیا د هغوی د غبرګون د چټکتیا لپاره ګټوره ثابته سوې ده، خو د څېړنې په پای کې هغه ماشومان چې گیمونه کوي د هغو ماشومانو ترمنځ چې د هغه لوبې نه کوي د پاملرنې او د حافظې د مهارتونو له درکه هیڅ تفاوت ونه لیدل سو. د دې نوې څېړنې محدودیت دا دی چې د ماشومانو د کړنو او سلوک په هکله د میندو او پلرونو د رپورټونو پر بنسټ جوړه سوې وه چې کیدای سي هغوی په گیم باندې د ماشومانو د مشغولتیا موده په دقیقه توګه نوې سنجولې. خو په دې څېړنه کې یو شامل څېړونکی وایي دا نوې څېړنه نظارتي ده او د ماشومانو پر سلوک او حرکتي فعالیت باندې د کمپیوټري لوبو د بوختیا مستقیم اثر نه څرګندوي. همداشان مشکل ده چې دغه څېړنه د کمپیوټري لوبو د مختلفو ډولونو احتمالي ګټه او یا تاوان په ډاګه کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.